پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د صدیر رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. سلامونه وړاندې به واوري چې سر لنن شپې 12 بجو په افغانستان کې د طالبان او حکومت له لوري تاوتریخوالی کمی شي. شاید په افغانستان کې د سولې په لور لومړی مهم ګام وي چې اخیستل کیږي. تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
حکومت وایي د تاوتریخوالي د کمولو پر مهال به بیا هم افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. په زابل او ارزګان کې 15 وسله وال طالبان وژل سوي دي. ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله مند دی یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بالاخره دې بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسولره.
د بدسل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي موافقه مخ کې په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې شکیل خو منلې و چې د وی اونۍ لپاره به تاوتریخوالي کمی وي. خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د دایمي اوربند پر ټینګولو ټینګار کړی و. د ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکم شي. د ملي اردو مسولان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قل اردو وایي چې په بوزي عملیاتو کې چې پرون سوي څلور نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د دې قل اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي رادیو ته لومړی په زابل کې د پوزي عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلول طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل سوي او یو تن ټپي دي. د غرض د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلور طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په بل خبر کې په کندهار کې هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلول وژل سوي دي. امنیه قمندانی وایي چې افغان ګډو ځواکونو تېره شپه د سرو څاهانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي دي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانی ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دښمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل سوي دي او 2 نور مرګونی زخمیان سوي دي.
په زابل ارزګان او کندهار کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو حکومت تبصره نه ده کړې. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 1400 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي و. خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1148 کاندیدان تایید سوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تن غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورنه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د پالیسیو پلوي نه کوي. متحده ایالاتونو د ایران د انتخاباتو په درشل کې د احمد جنتی ترڅنګ د انتخاباتو پر 15 چارواکو بندیزونه لګولې دي. جنتی چې د ایران په رژیم کې ځواکمن ملا دی د دې هېواد د نگهبان شورا منشي دی. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازی براین هوک وایي چې دغه بندیزونه په دې خاطر دي چې دغو کسانو د ځینو کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي د جنتی په څیر ملایانو په تیرو 140 کلونو کې د ایران خلک د رای ورکولو پر مهال له خپل رښتینې انتخابه محروم کړي دي. د نوموړي په خبره د ایران خلک پرته له دې چې څنډې ته سي او یا په ډله ییزه توګه ووژل سي د خپل نظر د څرګندولو حق نه لري. عراق او کویت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خپل خاورې ته د ایرانی وګړو پر داخلېدلو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قوم ښار کې په دې وژونکي وایرس مړه شوي دي. د عراق سرحدي چارواکو پرون وویل چې له ګډ سرحد څخه به عراق ته لږ تر لږه د دریو ورځو لپاره د ایران مسافر نسی داخلېدلی. د دوی په خبره هغه عراقي وګړي چې له ایران څخه راستنیږي د یوه طرز عمل له مخې به چې د عراق د روغتیا وزارت تایید کړي چلند ورسره کیږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم ایران ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د کویت بندري چارواکو هم ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې د خلکو پر تګ راتګ او له ایران څخه د خلکو پر ورتګ محدودیت لګولی دی. دا په اصل کې ده چې د عراق د ایران د قوم ښار مقاماتو هلته په کرونا وایرس د دوو نارینهو تر مړینې وروسته د دې وایرس د احتمالي خپرېدو د مبارزې لپاره عاجلو اقداماتو خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او FM 3.5. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبان او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وویل:
موږ کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو نوی بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره.
د تاوتریخوالي کمیدل لنن شپې 12 بجو پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې په سلګونو کیلوګرام نشي مواد نیول شوی او د خوست په تنړوي ولسوالۍ کې د قومي تړون لمخې پر نشئی توکو ناغه کې شودل شوې. په لوګر کې د شپږو ولایتونو ځوانانو د اوربند ټینګېدو لپاره مشاعره وکړه.
چیرته لري له چاودنو، چیرته لري له بریدونو، چیرته لري له فیسبوکه، چیرته لري له خبرونو، چیرته ورک له سراغونو، چیرته لري له ویبپاڼو، تلویزیون او رادیوګانو، چیرته لري له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغې شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یو اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې یوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره. د شپې له 12 بجو څخه پیل شي.
ښاغلی فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخا په شان د خلکو امنیت د تاسیساتو او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمیر به 45 ته راټیټ شي. د غرض به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي، د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو له خوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچیرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول دې بهر څارنه وکړي او ټول معلومات په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤونه فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپني عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړې لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کمواله به عمل نن شپه 12 بجې پیل شي. له کابل د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. دغه یوه اونۍ کې شخړې کمې شي، د دواړو لورو ترمنځ به، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ به، یو ډول اعتماد پیاوړی نه شي؟
بلې برکنده د اعتماد فضای لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې په یو نه په ودو کې څومره ملموس کمواله راغلی په تاوتریخوالي کې. ګرچې اوس هم اندېښنې شته د تاوتریخوالي د مفهوم د پاړه ابهامات چې په دې اړه شته، د تاریخ پاړه شته، اندېښنې شته دي. ولې په عمل کې به دوه ګورو چې مثلا تاوتریخوالی په څه معنا، آیا تاوتریخوالی د ملکي خلکو د وژلو د پای ته رسېدو په معنا ده، آیا تاوتریخوالی په لویو لارو کې د بریدونو د حملو د زرېدو په معنا ده، او هغه څه چې په دې څو کلونو جګړو کې متصور و هغه څه به د دې سره ودرېږي. که نه، که چیرې داسې وي نو دا یو امتحاني ازمایښتي دوره ده.
سمون صاحب، دا خو لا تاوتریخوالی د تاوتریخوالی کمیدل نه دی پیل شوی، نو معلومه بشي چې کوم کارونه په دې کې ترسره کیږي. لیکن له لوی سره که چیرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی، چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یو اونۍ بشخړې راکموي؟
دقیقا بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنې تر ډېر اوږده ځنډ وروسته بل اخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې، د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله، هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله. ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمول له طرحې سره موافق دي، او البته ځینې شرایط به لري، ګوري به چې په یو اونۍ کې څنګه پرمخ ځي، نو دا خپله یو ډېر لوی پرمختګ ده. او دقیقا نه شک پرته د اوربند د جګړې د شدت کمیدل د سولې د خبرو په لار کې یو ډیر لوی پرمختګ ده. او بیا هم زما خبره تکرارم چې وبو ګورو په عمل کې دا څنګه مختزي. موږ سره جزئیات نشته چې په سبا کې ولې هغه په عمومي موضوع چې له رسنۍ له لارې درک کړی ده چې په دوی لارې وهندې نه خارونه کې وهندې نه کیږي، موږ یوازې په دې اړه معلومات په جزئیاتو معلومات نه لرو چې دا میکانیزم به د دې د تطبیق سره څنګه کیږي.
د په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ د افیر ازادي راډیو ته تیرونی په یو مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي، او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربند شي. نو بیا هم هماغه خبره ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې اکثرو دا خبره کوله چې په افغانستان کې باید اوربند ته لاره هواره شي، فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالی د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي، دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربند په خوا روان شي؟
دقیقا د موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه درې ورځې اوربان چې سره ډېر سخت تاثیرات یې د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن او چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته د خپل تاثیرات لري او غي ولوي اندښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواتنې زم دا چې کچیر دوی اوربان اعلان کینه ممکن د جنگلو یا روحیه یا غتی تضعیف شي. په دې اساس باندې دوی دا د اوربان د تاثیرات د کمول مفهوم باندې استلا وکړه. نو دا د یوې خوا تحصیل لري، له بلې خوا دا چې اوس هم ډېر طالب د جګړې په سطحه دي او په سیاسي سطحه دي، ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو تر منځ تړون کېدونکی دی او بالاخره امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسېږي یقیني شوی، نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي تر رسېدو مخکې چې هلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیل وي، د هغې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بالاخره یو دایمي اوربان خواته لاړ شو. او هغه شته، هیله مندي شته. ولې مهمه دا ده چې په دې اونۍ کې کنه دا یو ازمایښتي دوره ده چې
سمون صاحب د یو اونۍ یو بل شیم دی، په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغسې کسان هم حملې وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت په طالب واچوي، دغسې اندېښنه نشته؟
ولې د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبوي، نو هغه ښه هغه هم همداله ده یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره، خصوصا طالبان ډېر پرې برخه کې هغه دي اسی پذیره دي چې د هغوی په ډله کې هغه زیات فریکشنونه زیات دي. نو هغوی به موخي چې رښتیا هم دوی یو لاس یو کنه، که چیرې یو لاس وي نو دغه یو اونۍ به په بریالیتوب سره هغه کېږي او په ټول افغانستان کې به تقریبا نسبتا ډزبندي وي، جګړې شدت به راکمي. او که یو لاس نه وي نو طبعا مخالفتونه به بیا به ولیدل شي، د یو اونۍ په جریان کې به ولیدل شي چې څومره ډلې د طالبانو له دغه هغه سره پالیسۍ یا تګلارې سره موافق نه دي. شته دي په هم د دولت په سطحه کې، هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کېږي. نو طبعا داسې یو څه متصور دي، یعنې موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کېږي. خو دا خپله بیا د جګړې د ښکېلو نورو په لاس کې ده چې څنګه دا هغه مدیریت کوي، وضعیت څنګه مدیریت.
سمون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې چارواکي وایي چې شاوخوا 500 کیلوګرام نشه مواد نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل له ترینکوټ شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مقام مسولین خبر ورکوي چې سلګونه کیلوګرام نشي توکي نیولې. د دغه ولایت مرسیال والی سید سادات ناصری ازادي راډیو ته ویل چې یاد نشي توکي د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د ځنګړو عملیات پر مهال نیولې دي.
یک دستاورد بسیار بالای است که امروز مردم روزگان و مردم افغانستان شاهد از این گپ است. از مقامات بالا مخصوصا از وزارت محترم داخله خواهش ما ای هستند که جوانای ما را به ترفیع برای هر کدام از اینا یک رتبه ترفیع شود و همچنان به اینا نقدی کمک شود.
د استیناب سرانوالی مسولین وای یاد نشی تو کې څه باندې 1500 کیلوګرام دي چې 1450 کیلوګرام یوازي 400 پاتنورې تاریخ دي. د اورزګان د استیناب سرانوالی مشر احمد وزیری وای د نیول سو موادو په تړاو تر د مهاله څوک نه دي نیول سوی.
کوم اندازا چې دلته تاسو مخامخ وینئ 1500 کیلو چارشتي او اته 30 کیلو د نور مواد ورسره دي، ایروین او تریاکو دغه شایان دي، یعنی ټوله اندازه او وزن په دې اندازه باندې دی. نو دا ډیره د اورزګان په سطحه نه شي، د افغانستان په سطحه دا ډیره یو غټه لاسته راوړنه ده چې
لدی سره د وروزګان ولایت د ولایتي شورا استازي د وروزګان د امنیتي مسولینو دغه هڅستای چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوي. د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی وایي د نشي توکو د کښت لامل په دغه ولایت کې ورځ تر بلې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر هم پر زیاتېدو دی او زیاتوي چې په دغه ولایت کې په ښکارا توګه نشي توکي په عام محضر کې پلورل کېږي. دی له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور مخه ونیسي.
نورم پر روزګان ولایت کې دوانان په نشي توکو اخته دي او خود پر تعلیم کوټ چار چار پر چار پیر من کوي کې هم نشي توکي په لور کېږي. هم د روینو کارخانې یا د روینو ورکوټي کارخانې سته چې ځوانان تر کې په دغه اړوند د دې د طرف څخه دي څخه جدي غوښتنه دا کوو د روزګان ولسونو په نمایندګي باندې چې د روزګان ولسونو د نجات ورکي او دغه کارخانې او دغه نکټې لمنځه یوسي او نور به د روزګان ملت ستاسو سره ټول عمر په څنګ کې ولاړ.
په وروزګان ولایت کې پر داسې مهال پولیس د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي چې د ولایت مقام او امنی قمندانۍ تر څنګ سږ کال یو ځل بیا په زیات اندازه د کوکنارو کښت شوی دی.
بل لور ته د خوست په تڼړې ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له لارې پر نشي توکو ناغه کې ښودل شوې ده. د دې تړون جزئیات له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د تڼړې په ولسوالۍ کې هم د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشې توکو د پیر پلور او همدارنګ استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې کڅوک په یاد ولسوالۍ کې د نشې توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول د قوم لخوا به 100,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزی د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
او میګه څلور کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې کڅوګو مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی 100,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي. هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړی په ژوندي باندې وي هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کړي.
قومی مشر حکیم ولی تنهی وایی ده هر دول نشه توکو استعمال ده افغانی زوانانو او ده نره ده خلکو پو زیان دی.
سوک چه نشه که که پودر دی که شیشی دی که چارس دی هر چه چی دی ده دیر ضراری دی ده طول افغانستان چه چی دی جهان پو نقص دی. زوانان به کوراکوی ده طولن پس دوی طولن تا ضرار دی افغانستان خلکو تا ضرار دی. داست مثال لري لکه یو مړای چوي.
د نشي توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی وو. د یاد ولسوالۍ د دینی مدرسې مدرس مولوي احسان الله ویل:
چې اوس وایي کنه چې موږ دغه نشي مواد بندویر څه روزي زه څنګه په څنګه د سره روان یم. هم د چا بدی ته تیاری هم د چا نه د کون سول ته تیاری هم یې خین ړنګول ته تیاری مې علماي چا نه ډوريږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تنیوال بیا په خپلو خبرو کې د قومي تړونونو د ارزښت په باب ویل: ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
ټولو خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشئی موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکیږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حقمل وایي: په هیڅ ډول نشئی توکي نه پرېږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسې کسانو په سفارش پسې ورشي هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپیژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانې ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشئی موادو اموخت یا او یا خرڅوي هغې کلاک ونسای او قدم غلطه اوس پرې مخ تصمیم نیولای دی چې روستل دی نه پټول خلکو می خبر کړی دی چې د نشي مواد خرڅون کی او یا استعمالون کی پوش پر شروع شي مګی تاسو خبره نه مانو او تاسو هم قدم غلطه سپرو.
د خوست په تړې ولسوالۍ کې داسې مهال د نشي توکو د استعمال همدارنګ پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړه کیږي چې د دې ونې په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حیدر خیل قوم اوسیدونکو هم ولسی پریکړه وکړه کدیات قوم کوم کس نشي توکي وکړول یا ای پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قوم به شړل کیږي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې یو سیمایزه مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له تونلارو مشانو جوړې دولتي شورا تایید کړي وي. خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، تونلارو مذهبي مشانو جوړه شورا کومه ده او د شورا په انتخاباتو کې د څومره کسانو د ګډون مخه نیولې؟
مننه شیبر صاحب. له توندلارو مذهبي شورا مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول وزره یو سلو اته څلوېښت کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي دي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای نن د سهار په 8 بجو د رای ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رای ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رای ورکړي. خامنهای ویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خامنهای د روانې اونۍ په سر کې ویلي و چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلاویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. د ایران لوی مذهبي مشر د ایران د شورای نگهبان پر څوغړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترڅ کې ویل دښمن غواړي چې د خپل نهایی فشار نتیجه وویني.
تکل سپ تاسو د امریکا لخوا د شورای نگهبان پر جنو غړو د بندیزونو یادونه وکړه، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یو ورځ مخکې نه پرون د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د ګاندي د کاندیدانو په رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د جنتی په څیر دیني عالمانو له یو څلوېښت کلونو راهیسې ایرانیان د رایې ورکولو له رښتیني حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نور څلور غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادق مقدم، سیامک راپایک او عباس علی کت خدایی شامل دي. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته اهانت دی. نوموړي لیکلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مننه تکل صاحب. واموریدل چې د ایران خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په لوګر کې د لوګر په مرکز پل عالم کې د اوربند شخ په نوم مشاعره جوړ شو. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د اوربند غک په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ رادیو ته وویل
هدف هم له دې نه دا و چې د سولې راوستو او د اوربند لپاره د عام ولسونو کوم غک چې باید راوچت. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سولې او اوربند غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولس ته خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربند غوښتونکي دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعرې کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربند غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سولې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و،
نو ممکن هغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې د هغه ځوان کول کې دومره احساس دی چې هغوی په یو شا باندې غږ کوي د اوربان غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام و او غواړم چې نورو ولایتونو کې هم دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې ده خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربان غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زما رنگ چلم پریگ دو زچ پریگ دو زیارتونا چرت لری غرت لاشو پریگ دو کلی او خارونا.
د دې مشاعره بشپړ راپور د وخت د کمود لامله نشو خبرولای ځکه چې د لندو خبرونو وخت را ورسید. دولس بجې او دیرش دقیقې د لند